Radio.
شنبه د ورځې 3 د مارچ درويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماښام تر وبجو د خبرونه په منځني چپ 12 پښ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. نن د افغانستان په اکثر سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1 میلیون نوي ماشومان به ښوونځیو ته جذب کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیا استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي. او ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، مځکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وشي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. د امریکا له لوري په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد برخه اخیستې وه. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل
12.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نصحت زیاته کړه چې 10 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنۍ مطبعه ته د چاپ لپاره ورکړل شوي او دروان تعلیمي کال تر دوبی به یې په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.1 میلیونه کوچنیان چې 70% یې نجونې دي له تعلیم محرومه شوي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته پرون وویل چې په تېره یوه میاشت کې 8 ځایه پوځي عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویان ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشران روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالی یوسفزی په نړۍ کې د نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. د پرون د جاپان له سرداسم سره وکتل او غشتنه ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20, I hope
the G20 هیوادونو سرمشریزي د کوربه هیواد په حیث تمه لرم چې وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان به د جنکو تعلیم ته د ودی ورکول لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنه وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دي چې هر کال ډېر نجونې د اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محرومې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ډونالد ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریې له باغوس سیمې لا هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم وروښوده چې په هغه کې د داعش د نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی و. ټرمپ وویل وخت یې را رسېدلی چې ووایو داعش په سیمه کې پر هېڅ ځای واکمني نه لري. تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې سارا ساندرس ویلي وو چې په سوریه کې د داعش خلافت له منځه تللی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ویلي چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا کړې چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي نه د امریکا متحده ایالات. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېش.
حال روان ما افزون بر اینکه 1 میلیون دانش آموز را جذب میکنیم، از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500,000 طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهیم کرد.
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د وروستیو پیښو په اړه یې څه خبره کړې دي. د ملګرو ملتونو لدی هیلې مخبرو چې د افغانستان سولې ته لري، البته محتاطانه خوشبینی یې څرګنده کړې ده. او په دې خبری مجلې کې لوی ډاکټر سره شغیدلی و چې د پاکو اوبو په ارتباط خبرې کړې دي. پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه.
کولای شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوځي، هلته جوش کړي، بیا سرویس کړي.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلی ده، لسم سیم ته درېیمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خوړم. ډېر پښیمانه یم، ډېر پښیمانه یم. والا
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا سږ کال 1 میلیون کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 1500,000 په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب او جذب لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندی نوریه نصحت وویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل سش کال د هغو پروګرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړي هیله لرو چې ډېرې نجونې به ښوونځیو ته شامل سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1 میلیون زده کوونکي جذبوو، له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15,000 نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نزهت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شاملې سوې وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې چې تیر دوبی خپور شوی و لیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 60% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های نام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانا امنو سیمو کې اوسې لکه پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیاتې دي. کوچنیان له ښوونځیو پاتې سوي دي. د هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریه نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېرې کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لېږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي.
د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده وو، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45 لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنی نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسدی راډیو د ورځې 12 ساعته په منځنۍ سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړی اساسي وای چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سوری له استازي زلمی خلیلزاد او د چین له استازي دینګ شیوجنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دا خبره به روسي اژانس ورکړې ده، او دې اژانس د کابلوف په وینا دا خبره هم کړې ده چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه وو. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په همدې حال کې په یو تازه خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې 2013 میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو وړاندیز یې کړی، او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تته شامې بلې کړې دي. ښاغلي ګیلمور وویل د لیدلې دي چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر اورګټ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي له امکان لري ښکاري که افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لرې وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولي او وایي خبرې نه ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې کبله غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي، خو د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې، او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقونو بې برخې وې. ښاغلي ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقونو د تبعیض پر لمنځه وړو او د ښځو د حقونو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2013 کال د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي، خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
د سولې په ارتباط د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کال په پیل کې هم خوشی څرګنده کړې ده. د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په ارتباط د کال په پیل کې د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ټویټر خپور شو دا خبره وکړه چې د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي. زلمی خلیلزاد لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې په د خبرونې په پیل کې په یو راپور کې واورېدل، د پنجشنبې او د جمعې په ورځو په واشنگتن کې د روسیې او چین له استازو سره خبرې کړې دي، او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د سولې په ارتباط له هغه سره خپل نظر شریک کړی دی. تمه ده چې دا غونډه بیا هم دوام وکړي او تر اوسه پورې د دغه درې اړخیزې غونډې لپاره بله نیټه نه ده ټاکلې، خو ژمنه دریو سره خواوو کړې ده چې بله ورته غونډه به هم دایره کړي.
ازادي خبری مجله اوري
و په جو 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله ستنکزای کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولې. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوی. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې له تایید پرته نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستاني په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان کمانډو وژل شوی او درې نور چپیان دي. د دغه خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وخته. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې لړلې سګ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیری وژل شوی. وال ستریت جورنال ورځپاڼه لیکلي داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 3 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیری د جمعې په ورځ په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې دغو وژل شویو سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنیو ته احوال نه وي ورکړی. وال ستریت جورنال لیکي دا سرتیری داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیسته او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوي د خبرو له څلورو یوه عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وروستی وار د مارچ تر 12مې په دوحه کې وو، چیرته چې د 14 ورځې له طالبانو سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد د نه کارونې د ډاټ په ورکولو خبرې وکړې. وال ستریت جورنال لیکي دواړو لوریو دا میاشت خبرې په دې تمه پایته ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. خزي ډېرې زیاتې اندېښمنې دي. دا د یوې مقالې عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې. د مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له ظلمه د افغان خزو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع و. د نیویارک کرایمز په مقاله کې راغلی چې اوس افغان خزي هېری شوې دي. وړاندې لولو د 2020 کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنگیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنگیدل، د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش میرمنې لورا بوش یوې رادیوي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزي لزده کړو پاتې کوي، او یوازې تروریستان او طالبان خزي ګواښي چې کنوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د ښځو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو پرمختګ به خوندي کړي. افغان ښځې بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوری دی او دې چارې د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. زما همکار صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او بیا روغتیا ساتنې د نشټوالي له کبله مري.
ټول ماشومان چې دته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده، ماشومان ماشاءالله ډېر دي. پاک اوبو نه پیدا کېږي. هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره بو اسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو، د اوبو جوش کو.
بل ډاکټر صاحب، دې مسلې ته راتلم. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو له اوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کېږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی شي؟ په هغو امکانات امکاناتو چې دوی پلاس کې لري
کولای شي چې اوبو بیا جمع کې کوټ ابوزي حالت جوش کې بیا غذا سره وخت کې بیا اوبو سروس کی گیلا سروس کی آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي بیا دا یو ساده او آسان کار ده
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولای سي خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي په دې برخه کې د چاپریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي
دا څه کولای شي چې ټول فامیل پلار او مور رادیو او تلویزیون او د شاوخوا کې هغه باید اعلان شي باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي مهم ځای چې دا لاسونه دي د لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي هر ساعت باید ومینځي ناخونه چې دغه ته باید ونیسي کالی پاک وساتي چې دوده خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن قاشق داشن باید ومینځي دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي نه همدا صاف اوبو غواړي او بس خلاص
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره شوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي
کابل معلومه ده چې دیش کال او یا بیشتر دیش کال جنگونه وو او د توپک او دا شیان چې فضا چې پاتې ده دغه ضرورت چې پاتې ده اوبو سره کېږي یو ځای کېږي بیا اکسیجن نایتروجن او بل گازا چې دی په اوبو کې ملوث کېږي زمین لاندې ده چې دغه د تشنابونه همداسې د جو او استریم سره یو ځای کېږي چې د زمین لاندې ته ځي بیا پاک اوبو سره مکس کېږي بیا د ماشومان چې اوبو وسکي غتونه چې اوبو وسکي پاک اوبو نه ده ګنده اوبو ده فضایي چې میکروبونه دي د ذرات چې دام مکس کېږي د دې لپاره هم بعضی مریضان بعضی مریضی های ارازی چې لکه اسهالات لکه پایزنینگ
د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر امید فیضی البته یادونه وکړم چې پرون د اوبو نړیواله ورځ وه
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اروپای ټولنې ویلي چې د جولان د غونډیو په اړه خپل دریځ نه بدلوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په روسیو کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي او رسمیت ورکړي خو اروپای ټولنې ویلي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریځ بدل نه کړي د جولان د غونډیو په اړه د ټرمپ روسي دریځ په امریکا او نورو نړۍ کې بحثونه زیات کړي دي د جولان غونډۍ په 1918 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیولې جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې
د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالډ ټرمپ ورستۍ بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولای ډونالډ ټرمپ د مارچ په 28 پر ټوئیټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د جولان غونډۍ رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي ټرمپ په یو ټوئیټ کې ولیکل د جولان غونډۍ له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري خو نړیواله ټولنه رسمن دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې له امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي د امریکا د حکومت ول ورود په چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگتن ته ولاړ سي د امریکا د حکومت یو سرچینې ویلي چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگتن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړی خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ټرمپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشتځایونو زیاتېدل وغندل ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ دریځ د اندېښنې وړ بللې دی. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ټرمپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول. د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاکارانو د وار ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړې چې د جولان د غونډیو په اړه پر خپل نوي دریځ ودرېږي او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې دا وار هم واشنگتن کولای سي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي
لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې څلور اویا وسلوال په وروستۍ یوې میاشتې کې په پوځي عملیاتو کې په دغه ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکی ملال یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې ولګوي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنګونه.
زما نوم شرفزاده ده، فعلا کابل ښار کې ټیکسي وانی کوم. څومره وخت شو ټیکسي وانی کوې؟
یاره یو شپږ اووه کاله خو وشو چې ټیکسي وانی کوم.
څنګه کار دی دا ټیکسي وانی؟
ولا خدا خو بس ذلیل کسب ده، داسې کسب نه ده چې آینده ته د پلاس چې شاید درشي دی، نه بیا هم گزاره کوي. ښه ده،
ژوند خو دې پیچلېږي نو؟
هو ژوند پیچلېږي، ژوند نه بس الحمدلله الله نه راضي.
ښوونځی دې ویلی؟
ښوونځی مې تر نهم سیمه پورې ویلی ده، لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خودم.
ولې نو؟
ولا یو کس بس هغه راته ویلي، زما یو دنیا کتاب و هغه یو کوت و هغه کې لیکلي و چې انسان وژنه ناروا ده، بس هغه راته ویلي دا د کفارو مختبونه دي ته مزه.
ښه، نو بیا تا څنګه ومنله دغه خبره؟
ولا خو هغه عالم و ما ویل دا به رښتیا وایي، نو بس ما ویل دا د کفارو مختبونه دي، هغه ویلي باید مسلمان وژنه ناروا وبلي، دې دنیا کې لیکلي دي چې انسان وژنه ناروا ده، بس ځکه مې خبره ومنله. روت
هغه کس چې تا ته دا خبره کړې وه، دغه اولادونه درس وایي ښوونځي ته ځي؟
وغه درس وای پاکستان کې کالج کې دي، لورګانیم کالج کې دي، زمونیم مکتب کې دي، عمل سکول ورته وای کوم مکتب.
نو ته دا خبر نشورته کوله چې ولې ما خوانځای پرې خو داسې خپل وای
نش دغه نه چې وی ګورم وغه پاکستان کې د منګدل تی ورک دنو.
پخمانه یې چې خوانځای دی؟
پخمانه مړی، پخمانه مولا.
خو سم ځوانې کوله شی بیا ورشي خوانځی ته؟
ولا اوس نه کیږي ورور، بس آیل د نفقه غواړین چې خوانځای وي. هغه څنګه
څومره وخت کاروبار کوي؟
د ټیکسي کاروبار بس به و بجې شپږ بجې راوځم، ماخام اته بجې و بجې نه بجې د سکور د زبرت.
میګټ څومره کوي؟
بس زر دوله سوا ته سوا پنځه سوا څلور سوا ورځ ورځ دنو.
ماشومان به درته انتظار وي چې ورځي؟
ولا خام خانو
خوشحالیږي څور تاخلي؟
او خام خایو څور تاخلو چې ورشو سخ خوشاله شي.
ترافیک سره مو انډی والی څنګه ده؟
یاره ترافیک سره بس خین واس نازونه لیسنس هم پاک دی چې وکړه پاک شي بیا ډیر پازا وی ولا
چې وخت تیر شي.
چې وخت تیر شي لیسنس یا ونه لري اس نازونه دی باقی شي، وخت تیر شي بیا ډیر پازا به ولګي.
خوشاله ل خپل روزګار ل خپل کار؟
ولا به خیر الحمدلله په دې عالم شکر دنو خوشاله ونی سم سبو.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې مو د داسې چا څرګندمنې واورېدې چې د مکتب ارمان کوي. د مکتب په او د ښوونځیو په ارتباط وړاندې یو شمېر سمیسونه هم رارسېدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي لټولو افغانانو هیله کوم چې خپل ماشومان مکتبونو ته واستوي. محمد نذیر همتی له نورستان لیکي نوی تعلیمی کال ته اندیشمن یو، دلته په ډیرو ښوونځیو کې ماشومان نشته او خیالي ښوونځي شته. دفتانه لیکي د پوهنې وزارت باید هغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو اسمسونه راسته ولیدی. بشیر حبیبزی لیکي په ازری ولسوالی کې له سهار رئیس سخت باران وریشي. عبید الله جان له کندهار لیکلي دي له تیر شپې رئیس ډیر ښه باران وری. او جنو اوریدونکو بیا د سولې مسله راخیستې ده. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکلي دي د شپې عملیات باید بند شي. حکمت حماس له هلمند لیکلي دي که امریکا او طالبان سلزلي خبري وکړي که افغانان پکې شامل نه وي دا خبري نتیجه نه ورکوي. افضل خان له کندهار بیا د فساد په ارتباط لیکلی دی چې مخه باید ونیول شي. او مولوی محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي حکومت باید د طالبان او امریکا ترمن د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو د نوي تعلیمي کال مبارکي ویلې ده. دا سجی رادیو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره ده. احمدی صاحب سهار مو بخیر.